سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بېدرکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګن دي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانتیننتال کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه. افغان ټیم 15-4 بریا خپله کړه. تر دې لوبې وروسته افغانستان نن سه شنبه له کویټ، سبا له آسترالیا او آخري لوبه کې پنجشنبه له تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف راتلونکي نړیوال جام ته تیاری دی چې د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران په اسلامي جمهوریت غږ کړی چې سمدستي د اعدام سزاوی ودروي. دوی دا خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې پرون په یوه اعلامیه کې ویل شوي په آګست کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 تنو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ د دفتر د بیان په اساس په جولای کې اعدامونه 45 خو په آګست کې 200 شوي وو. په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 څخه زیات دی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 افغانان هم شته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اګست له 19 او 25 ترمنځ له افغانستان څخه تر 2000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 3000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستن شوي دي. 95% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ستن شوي، خو په همدې موده کې 53% بیرته ایران ته هم تللي دي. او د پاکستان د څېړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي تیر اګست د 2013 کال له جولای راپدې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې شوې وې، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا امنیتي پیښې یو څه کمې وې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حالت لوستلای شئ. سر راپور مو دا دی چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیه سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرایلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرایل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چینوي شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ تر ته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالي زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې، خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخډب کړی ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې لدی وړاندې سره مخالفت کړی دی نمونه نه دی یا چې وی خوئل شي به چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دین ارسي. خو په بیان کې یادونه شوی چې روسیه او چین ویلي دي چې د بشري حقوقو په شان مسائل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیه ته ولې د افغان شزو او جنو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه د فشار راوړل شي. په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیه بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلف وي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد، سوکال، سوله ایز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په جنوب سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو په ارتباط یو ریپورت ته د پېښور خیبر میډیکل پوانتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوانتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستان پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوانتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوانتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي، نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوانتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پوره کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاه ریپورت کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسناد له وجې ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سب په جدي وخت کې ډیر په سخت وایي سره، مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعض پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه پاغی ویلا ایڈمیشن ورکی او بل هم دې احساس سره مونږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره وکړه چې زمونږ د بعض ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وي، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسي، نو باید زمونږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائڈ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زده کوونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو څانګو کې داخلي ورکړی دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زده کوونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیاوي ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چینوي شاګرد راځي افغان شاګرد اغه تر شپږ میاشتو پورې باید هغه ته وخت ورکړل شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او بلکڅ په بیړه او تادی سره وشي، نو دا به ښه خبره وي ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او کدا څومره هم ورسته کیږي او زندگی، نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې. نو دا په دې موقع هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او ان شاء الله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعہ ټلیفوني کومه رابطه چې د پاره هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولای شي او په هفته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولای کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څنګه ویان عظمت علی مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د مالی ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی، نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک میک اپ کلاسز، نو په هغه کې بیا دا فیصله شوې ده چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا هغه اپروول کیږي علاوه امپلیمنٹ کیږي، خو دای د پاره سپیشل کلاسز چې کوم دینو هغه په کیمیو کې ارینج کیږي چې کوم سټوډنټ کمزوري دي او وایي ته په ټاپک کې مسالې دي نو خپل سپیشل کلاسز اغشته شي.
د پاکستان حکومت په کال 2009 کې د افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ په نوم د مفتو زده کړو یو پروژه شروع کړې و. د روان کال د جولای په میاشت کې هم د پروژې دریمه برخه شروع شوه چې تر مخه به د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې سلور نیم زره افغان زده کوونکو ته په اسکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته خوږیست. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماښام باندې یوې چاودنې لږ تر لږه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږمې اوزې اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکي هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راسته ولاکسونو کې ښکاری چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورنۍ د غړو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و. د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ وویل د شپږو نورو برمتهو مړي د رفا په یو تونل کې موندلي دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند د موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کار بندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کارستر محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپږتنو وشل شویو برمتو د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلي دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس د لیل خواو وشل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې رادیو په اسرایلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیې د اسرایل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرایل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقبل سره خپل لاسونه د يرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګنابه په خپل ریکارد کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خرغلاس تویم. په اول کې به د فوټسال میناوالو ته دا وایو چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القاري سیالیو کې وکولای شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-4 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به 2 ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او دا یې د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا وته ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه په ورځ به له استرالیا سره سیالي وکړي او د پنځمبه په ورځ به بیا د کوربا تایلند په وړاندې لوبې ته ووزي. تمه ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اروزګان ته. په اروزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت له خوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان په ترڅ کې بې کوره شوي اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماسټر پلان د پلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمه کې چې له کلون رئیس په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوی د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماسټر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللي دي. حاجی محمدین چې خبرې نسی کولای کوری د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلی او بې کوره سوی چې له امله یې د یو کورنۍ تر شنه اسمان لاندې پاتې سوی دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونسی نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي نو مخم د سرای نه دروځي خدا پاک بیا دا سرای وکړي الی پله زلو نو دا اج صاحب چې دی یا نه زما اخشي دی نو بل پلا بیا په نقشه کې دا سرای ولاړې خو تاسو ویني دا سرای ګټ تللې دي او ژوند یې وته شامل نه دي نو دی دا زموږ خور یالو نه لري نه لري دا چې صاحب وځي به ول به اولاد دی ته ویني دا بشر دی دا واته کال کې چې ابلج ولې دی نو وسته دی پکو کې دی ګولی په منځري
پاتیر جمهوریت نظام کې د اروزګان ولایت سیمایزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر 4000 جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیاي او شونیز مرکزونه جمعتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د اروزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی.
زما سرای څوارلس په یو 15 کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم درته اوس هیڅ پاملرنه نه درته شوی نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخ ته خیر غونډې غونډې پرتی دا واری کو.
د اروزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د دی فلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وايي اوس مهال کورونه تتلونکي لاري بند دي او موټر تاګ را تاګ پرې نسی کولای سیپولا چې د خیرو کاری سیمې اوسیدونکې دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانو سیپلا دی خیرو په کاریز کې مصرای دی دا سردا وسه ګوره د نقشه 400 نقشه راغلی دی دا یو ور سره کې مشنه دی سلچمر بازار ته وزمر ځای نقشه استلی دی دغه ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی سروي نه ونړی دغه خارو پرغز کې دغه خراب راکې دی یو دغه نه نس کول چې خپل کور مخ مې صفاکی د خپل کور هیڅوک نشره وتای ورور.
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستي ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته شي.
نو ان شاء الله چاره ډیره په چټکی سره روان دي ځکه چې شپ ترینکوټ شاروالی ریاست مسولین هم عام خلکو ستوم زده کوي ځکه سبا جمعې روان دي نو چاره ډیره په چټکی سره روان دي ان شاء الله د ترینکوټ شاروالی ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وسی په یاد ساحه کې.
دا یادونه ورده چې نه یوازې اورزګان بلکې د افغانستان ډیر شهرونه له ماستر پلان پرته جوړ شوی چې خلکو ته بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دادی که په شهرونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوي برابرې شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر او امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کوم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدار سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترینه کو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګوا خوش غورل شي او سلګونه جری بزمکې تبه په منظم ډول او به ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکو هم خوښتي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره استنادي دیوالونه جوړیږي او همدارز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو دغه پروژې سره وخت 15 کلی نو د زمکه دی لاندې راځي ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکا تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وای
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې سربندونه لارې ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي راډیو انکارانو ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کې جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 25 کیلومتر 30 کیلومتر له سوالي ځخه لري یو نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمې سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچدي نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کینولې د پاره 50 کیلومتر سفر وکړ، بیا مې یو لټ کینولې ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو څو تر رسوي سیمه ته روغتیا مرکز جوړ کې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. کله زمو سی واره سین نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم دا دادی راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیلا زابلی ل ایران ل خوزستان شهر څخه وایس ته پیډم ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه د سیزموج غم دی وخر په دی ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ تخپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شي.